السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي یا سمبولې څلورويشتمه او د سپتمبر 15مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ چا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام دبليو ایف پی ویاند وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپل ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له دبليو ایف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وی له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی د اهلیز له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د مکنی د اهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا د اهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته را لنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویل پاکستان ته خیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360 زره ریالو یا 2.5 زره تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا:
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاستریتوب وکړای شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام کوي. دا وو خبرونه په راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لږونه زره ماشومان په شری اخته شوی، ډاکټران یې د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سي ډیر خفيف وي. بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د خوانځي خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وای:
هدف دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي، خطر د دې و چې په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لږونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې ورو.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغي لکبل مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارتواکي اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغي د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سش کال په افغانستان کې یو لس لکه ماشومان په شدیده خوارتواکي اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړېدو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي دغه کنیسی ډیر خفیف وي. که واکسین واخلي د سنه د بعض خلک دي چې هماغه امکان لري په کور کې د تداوی کې کوم داسې ماشومان د دوه درې دورې تیر کړی، بعض ماشومان داسې واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی. خو څه کوم مشکل نشته، مثلا که دوی غواړي چې د خپل ماشومان ښه وقایه وکړي او د خپل ماشومان ښه وساتي، مقاومت د وجود د دوی جګ وي، بیا دا هیڅ مشکل نه دی. دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز او تداوی کې.
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسیدو له کبله دا ناروغي زیاته خپره شوې ده. د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15,400 پیښې ثبت شوې او له دې ناروغۍ د 318 ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو داسې ښکاري چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمېر تر دې خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغۍ خطر له منځه وړل شوی، خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. څېړنې ښیي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي، د ناروغیو په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستې ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پرلپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړې دي. شرایط تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده، تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي، نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده. بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې مونږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. مونږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا شوارونه دي چې د قلملار ټولنې په مشرۍ په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګڼډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلملار ټولنې مشر متی الله فیسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي، ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو. که چیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لاریونونو باندې لاس پورې کړو، تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته ښکاري چې ټول په یو خله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی. لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه سی حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه ورسله غزيات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څو خوندې پرانستل، خو د رواني اونۍ د یک شنبه پورز د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه خوندې وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر پترس کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونه چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورد به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هدي او ډاکټر شاه مهرابی په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. خاغلی هدي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او خاغلی مهرابی د افغانستان بانک د عالی شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق بل دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د پریکړې د طالبانو خبرګون هم پاره ولې د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضی نه دي او باید پر دې پریکړه لسره غبر وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوې جوړ شوی بورډ لغړی ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه د دغه نوې صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چیرته د طالبانو حکومت ورنکي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه خه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 814 میلیون ډالر یې سده بینالمللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده 1 میلیارد ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
اغه نور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق هدی و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د انتقال په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشری مرستې کمی کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50 سلنه رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګار دی وای چې بشری مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل خر اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. دای وی پر افغانستان د طالبانو لوکمنې دوره ورسته نا دولتي دندې له لاس ورکړي او اوس مهال ورزمزدوري کوي. خو نوموړي ازادي رادیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار نشته، مرستې ویشل کیږي خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بې وزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلی.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنه ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فیلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوس مهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ، همداسې به زموږ ویب پاڼه ته ورشئ، www.azadiradio.com آدرس دی. هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع، د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلند لیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړي نیو وروسته مشر زوی 83 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازی ورونه لیږي او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېږلای شي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوې تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انت به غوښ شو.
څو نړیوالو چاپی او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی د سویس ته مرستو یو صندوق ته استي. واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لید کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې و چې د افغانانو شتمنی داسې مهال کنګل کړي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د خ اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون خو دا ویل د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوی بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغه زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دیاړه له سرغه وروشي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نور کول کیږي په همدې معنا ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیکت په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان کنګل شوی شتمنی په دوه برخو ویشله. بایدن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایی فرمان ورکړ او ویل د 2 میلیارډ کنګل شوی شتمنۍ نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنۍ ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. د بایدن د پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي خبرګون سره مخ شو. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبري هغه مهال ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته پناه ورکړي و خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په لیکت سره اړمونو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوګه مخبزیاتي دوده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولای شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخصي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کی و شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپورټ د شي سم مشران څه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجنونو ځوان نه د ور خراب یا د مکتبونه دې مو شروع کړي رقم پایلې کې وشي سي رقم ته خو مش د شپږم پوري اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نه ده دې دې مکتبونه دونم شروع کړي نو نه چې نه شم تاسو
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه د غوښتنې کوو چې تر دولسمه پورې دغه شوونځي فرانیزي از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دا غوښتنه اوس موږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکي چې موږ تر دولسم سیم په پوره مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچیرې بالفرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خوات څخه بالفرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غت امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل 1500 زیات شوونځي د زدکونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوی تعلیمي کال لپاره شاوخوا 6000 نوي زدکونکو شوونځي ته شامل کړي چې شپته سلنه هلوکان او پات نور انجنیر دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوی په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجنیر پر مخ تړل شوی.
وموریدل چې په کندهار کې د نوی خونیس کال لپایل سره خزینه خونکو او زدکونکو غوښتنه کړي چې د دوی په مخ د لشبګم ټولګي پورته د خونځي دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسی غګونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوی. طالبانو هم ژمنه کړي چې دوی به د غو اساساتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د خونځي دروازې پرانیزي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم خو اوس پام وکړئ ستاسو یو شمیر را لیکل شو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اجن ادر د هلمند ولایت خبری کوم روره دغه ازادي رادیو ته زموږ د سترګي جبل سړی زموږ غور نه اوري روره ورستر ورځي مسکینان غریبان مظلومان تر څو لاندې کیږي او د خپل حکومت کې دغه حکومت خالي دی پر پرچا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه د ګرانی د ورځ په ورځ بیکاری ډیریږي خلق د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي وروره خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پاله کی سړکانو ته چې د دنیا مالو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیکاری جوړوي دکانونه چپکوي کلی خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کوپر ورسره اخیستې د خدای روی د اسلام والسلام علیکم.
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې سره او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. موږ سړکونه نه لیدلي دي او اوبه وې دي. موږ د تقریبا د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دي جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف صدا د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه سفتي نام هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو رجسټر یې کړو تر اوسه پورې د ماشینو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې میلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واکن دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.